ټپانه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لیک لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوالې پالیسۍ مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقالې دا ډېره پیچلې بللې خو لیکلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډېره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسېدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی او حتی د پاکستان د یوه پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوالې پالیسۍ مرکز خپرونې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فایزي دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فایزي د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلي دي. فاطمه فایزي په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تړلېدو وروسته د هغوی په اړه لیکلي دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فایزي لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ دي چې د غزني ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونې په خپل آخري ګڼه کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یوه قراردادي د تلویزیوني او رادیویي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅکله په افغانستان کې نه دي خپره سوي. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهوره دی له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پنټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل سوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستې چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګنده سوه چې تر 15% تلویزیوني او 45% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سوي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوه د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخواني رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړای سو چې د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي وو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. دا مجلې په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی.
ترڅ تیرې او ترڅ تیرې
په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمند څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظرې چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکی واوري.
چاودی چاودی ګوتی پسرو اننګو را کش کړی د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخکو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یوه سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خستې.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننه هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یې یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیر کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یوه اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل لوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزې دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او نجیب قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه د عین وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستې موږ چا باندې تیری نه کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونې دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویار لمخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو ناراپات زمونږ کار یعنی وسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شو هغه یعنی نس وسم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قرباني نه پور کړې دي.
که څه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی خو دوه ویشت کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی ښه نه ده چې موږ استعمال کړو. نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارولی کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنۍ میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلي یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلی کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د قندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دوه میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د قندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا وویلې چې همدغه دوه میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخی، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دلته خو د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کېږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کېږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دغې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د ثور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځوي دا دلته په دې دښته کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وقت نا وقت دغه مشایره زی بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دی امنیت دی بیا من په دختو کې دغه میلې کې واغه ساحه چې دغه ګران پکې به د ډیر دی د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشایره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشایرو د پاره مروزو او په غریده او ګلانو کې مشایره کوي تر څو چې دا ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشایره یا غټه ریدی ګل مشایره د عادي یعنی دغه مشایرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډیم نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او دلته ما مخ یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچ شوی میګی ته استفاده کوي او هغه خوري دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واوره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینې د دخته کني دخته کني د کی وغټه کند جوړی بیا دغه د دخته واوره راټولی په دې کند کې یا چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور بیا چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ په پرخ کار کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویل کیږي دغه څاڅکی څاڅکی په مغه لوخي کې تویږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي یمن
کی ور کم پلاستیک ورته چې کنه بي
پلاستیکا وو پلاستیک ورته چې هغه وبو سفر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زین چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلته د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه ته بیا زینس زینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمې دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شني اغه واخه چې ختميږي جمع کیږي او دوی د جمی بیرتل تر راځي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمی د پاره مستفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمی کې راموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په هغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغیز کړی
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنی چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دخته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دخته ته سر راښکار کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلې یا وي په دخته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه وسی او دوی د کال دغه څو ورځې چلته د دخته شنه دغه نه خوند واخلي او
اسا کالم د ریدی ګول د مشایری لپاره څه پلان دی آی ام دغه ته په دغه او دان دخته کې به کوي چې ریدی ګلان راو پړي کنه
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دخته کې مشایره وکړو او کچیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشایره کړې د داغې نه پرته چې مشایره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې د پاره راشي دخته ته چکر ووهي
د ریدی ګل مشایره یادونه وشو دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړې څنګه دی امنیتی وضعیت په کوم تاثیر کړو؟
کم د سر کسان چې موږ سره وو داغوی کې ځینې لاړ نور ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرې کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه، داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولې اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځه لس کسه شل کسه.
خو نو نیازمند صاحب ما دا هو ډېر مزله مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتر خو بتللی نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلا جان استاد یو سرو کې ویلی وو چې ریده ګلا ګلا ریده ببو جان یې لږ وړه
ور دیا گلا گلا ری دیا بابو جان لا دیولمائی ری دیا گلا گلا ری دیا بابو جان لا دیولمائی ری دیا گلا گلا ری دیا بابو جان لا دیولمائی سودمن بن شیور
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات تی دل تخنیم توای چې پاتیشا او پاتیشا غرمه وکه زوایم چې زم مشکلات تی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبرې کړي. دوست وایي چې ل شاعرې موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو. دوست صاحب سړي مشهر کله راشي
مننه مابو صاحب کور مو ودان چې بلنه مو راکړي.
دوست صاحب ولی شیر لیکي
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعري هم داسې د ښایي هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښایي نه وي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی غی نه یم، دعوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
ستاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ماته راکړ، بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ماته خوند راکړی او شاید چاته نه وي ورکړی و همدغه از ما د خپل ځان برلی ته غړ
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو د تورته نور مشران شاعران دغوی هڅونه
او د غوی کار له تاسو سره څومره
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ماته املا اجمل اند خو دل له زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړي مخته نشوای مودرات په توري لیکلې دي ماته د کیسې ژبه خو دل له ماته د شعر ژبه خو دل په ورسته یو کې ولې درخونه راته نو اول کی چې موږ هغه وخت بلیکلوس نه پویډونو د براتوی چې تاسو کی صحیح ادبیات ولولای او په دې کې داستانی ادبیات چې په دې کې تاسو کوی شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکلوس د یو مار اختیار ماغه د ان صاحب لارخونه تعقیب کړی او زه ته مننه کوم او دوام ورته کوم
د سی ویل کی مو اکثره د په هن په دی عقیده دي چې وای دا د شاعر پوسټ کې ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوسټ کې نه لري ځکه د ټولنی هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کول شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړي تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نور تړي په اسانۍ د حس کول شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کول شي او تاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې ز په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکړي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریکم کوایم چې ساده خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نور وګړونو ډیر اساس وی ارڅ چې ګوري دغه پاړه باندې زر فکرم کوي او خی زری منظومم کی اوسار شي ته د چا فکر نه وراوړي دی عادي وګړي کله کله کتا شي وکنه چې خلینه دی وتلی یو باید د لسته چې کاش د مالک نه وګوره شاعر څومره حساس دی ترتا مخ کی اماغه تجربه شي خپل دی خپل اگر اخیستید او تا ته ارمان در وستو چې کاش کی د مات تر د مخ کی کړه نو تجربه شریکی دی خو شاعر ارڅ کې اساس دی او زما اساس یې باندې نو مسائل سره
دوسر ځخ په دې عقیده يم چې د شاعرۍ لپاره ز چوکاټ تدیر اهمیت نور کوم کچم چوکاټ ته خوړتیا شته چې باید مونږ وړاندې کړو خدا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه یي اکثره وخت کاغذ آزاد نظم چوکاټي کې د غزل چوکاټي کې د مسنوي چوکاټي کې ورته نور چوکاټو نه یي خو چې په کوم برخه کې ملاس برشو شیر لیکم هم دا شنور کې د شمیو یوش ملکوالانو مستقبل باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډیر کې
بالکل زه خپلم پام دغه خدای مچ شیر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته زما خپل احساس ده که په غزل کې راځي که په شعر پر نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه دی غزل جولای شي دا ډیر تنګ ده ولې نظم آزاد ده زه کسی کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدون کې بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډیکلمه کې ځکه ته په ډیکلمه کې ځانګړې استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغه کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د رادیو یو خبريال وم خای هیڅ نوم خدام یو ریدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مینو د مست ځواني شور او وقل چیري او د زړه مې منلا سترګوروم په ټولي کې د همزولو هسې خپل پاچایې مې پې کولا ما وراو ما لډیرو اندېخنونه لپونتون او لراډیو سره مکارو چې زمال مفکوري سره بجوړو کبو څومره بیلار زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مینیا یا تونا د ګنا د کفارو کیسه کې نوا زه په خپل هنجره باندې پاچاوم شرنګول به مخ مست مست غزلونه
دراډیو هر اوریدونکو ته خواغو زما لخلینا راوتلی څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري تتلما را سره به پلاس کې کتابونه هغه دا د اغسترګې چې وراوړي او د دل به مې د شاهنه اوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرورم په کیسه کې نه د پیر نه د فخیروم سرشاری و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیروم په راډیو کې په یاغي هلک مشهوروم خدا خوا په زرګونو خلکو ګرانوم له پنځوسو جنکو سره مې تارو چلوونکی چې د ستورو د کاروانوم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنی چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړې
کیسه ای ادبیات د ټولنې امر وان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي نو د زرپانی په ننې پانه کې وګمه جبار خیل لنډ کیسه نتکې راوروي
زرپانا نتکې د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمې خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونې ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د ورېځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لاندې کړي اسما پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړی ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیو خپل زور شین ټکرای یې په سر را سم کړ غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل تیله یې ووهه او د ور په لور روانه شوه ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې پټوپونه شو خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب ویده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډی را منډی وکړې اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نخما ته مرګ خده زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره نه ترسره د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیسته وو دا سه ورته بریخی ده لکه آسمان چی لدی سره په غم کې ځان شریک کړي آسمان دا سه په جڑا کې ډوبه وچی هر څه یې لږه ده وتلی وو آسمان ته یې په ډیر بې وسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازې توبې احساس بیخي ختم شوی وو ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپل اوښکو کوي د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بند شوه خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي د زمکی زړه هم د اسمان د دې بيدری غژړاله لاسه خورین شو. اسما هم پلم دو جامو کې د خړو ورېزولاندې د یو نامعلوم برخلیک په تمه ناست و. د ورېزولمن هم پراټولېدو و. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکار کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلانه و تیر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه. تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونه روانه شوه. څو شېبې بلانوې تېرې چې بیرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولي وو. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی وو او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلانه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل. بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت وو او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه دی چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیا څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپل تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله بل غورا ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده او مورخانو هم کوجران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاوالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی وو او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیمو اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیڅ رڼا دلمر خپره سوا، گهیڅ رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون لوخو می سادین ده پنول نولیگم چی نخونداغه نبا بیایم نبا بیاراسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیایم نبا بیاراسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شهی را تا پخلاسی بیلیگی پیری اوست یون راغه د چختن پار ده چه هیر می نکری آغل یا مخ چه پیا نکری اوربل دی پری خواه و تکری پر ما دبل ور کڑاون راغه پر ما دبل ور کڑاون راغه
شیر د پیغام او مفکوری تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپلې شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوبی تدا لیک لیکله. زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېر موده وشو چې لتانه لري ما. زما خوږی محبوبی پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي. ډېر موده وشو چې لتانه لري ما. نه دی احوال راضی نه دی خبر اورم نه می تپوس کوي نه دی سندر اورم نه می تپوس کوي نه دی سندر اورم مخ کې بجر جر راتلم خدا زلو سنډې دم او قومندان سیوم وسخکاری خدا زلو سنډې دم او قومندان سیوم غوسخ کاری ویل چې دو میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو. زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش مې هم راغلی. ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه. زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله. ټولې روپۍ می دي ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړی ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغه خسته. نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړی ټول پور بخلاص کړو. رښتیا به څنګه ده زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما. کچنه حلق څنګه ده په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ. ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی. خوږی ډیر پام پی کوه او دادا ته وایه چې جماعت ته یې وړي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای کول کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستی تیار. ګور دې خط سره مې په یو سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې. دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلمه. عسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لورې پورته شوله او د ډزونو غږ شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے
ساتوں